د ملي وحدت د حکومت کابینه اعلان شو. امریکا وایي پاکستان غواړي په قبایلي سیمو کې د طالبانو او حقانی د شبکې په خلاف نوي عملیات وکړي. او د لن وخت لپاره د امریکا د مرکزی قومندانۍ د ټویټر او یوټیوب حسابونه هک شول. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سیډم شي د دې خبرونې په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. پروانه خبرونه کې به ووري چې ټاکل شوی په دې هفته کې په جنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د لیبیا د شخړو د سیاسي حل لپاره حلې ځلې شروع شي. همدارنګه فرانسې ویلې دي چې نن به 10,000 عسکر د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت د ساتلو لپاره په دندو وګوماري. همدارنګه په پاریس کې د غبرګو بریدونو نو وروسته سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې د ترګرۍ پر ضد به یو غونډه جوړه کوي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. خو لمړی بشپړ خبرونه. زه عاشق الله رحیم زوی او روحا نورزی وایو.
ولسمشر اشرف غنی پرون د یو فرمان په صادرولو سره د 15 نومول سو وزیرانو او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د نوماندو رئیسانو نمونه اعلان کړل. د ملي دفاع وزارت شیر محمد کریمی پیشنهاد سوی دی چې اوس لوی درسیز دی. د کورنیو چارو د وزارت لپاره نورالحق علومی په نظر کې نیول سوی دی. د مالی د وزارت لپاره جیلانی پوپل او د بهرنیو چارو د وزارت لپاره صلاح الدین ربانی پیشنهاد سوی دی. په نومول سو وزیرانو کې درې ښځې دي. د ښځو چارو د وزارت لپاره نجیبه ایوبی، د اطلاعات او فرهنګ د وزارت لپاره آی سلطان خیری او د لوړو زده کړو د وزارت لپاره خاطر افغان پیشنهاد سوی دی. اوس په نومول سي وزیران ولسی جرګې ته معرفي کیږي او د ولسی جرګې نه د اعتماد رای د اخیستلو وروسته به خپل کار پیلوي. د امریکا سفارت د کابینې د نوماندانو د اعلانولو هرکلی کړی دی. په خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې ده ویل سوي دي چې امریکا به د نوي حکومت سره خپلو همکاروي ته دوام ورکړي.
ولسمشر غنی د یو جګپوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته تللی دی. ولسمشر غنی به په غونډې په دغه دوه ورځنی سفر کې د اماراتو له چارواکو سره وګوري او د هغوی سره به د افغانستان او اماراتو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په باب بحث او خبرې وکړي. همداراز ولسمشر به په اماراتو کې د افغانانو او یو شمیر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري.
امریکا وایي چې پاکستان لیوال دی چې افغانستان ته نږدې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او د اقانی د شبکې خلاف نوي عملیات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي برای شپه په اسلام آباد کې دا خبره وکړه. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او نورو امریکایي ډیپلوماټانو د پاکستان د سر اعظم نواز شریف او د هغه د ځینو مرستیالانو سره د ماښام د ډوډۍ پر سر خبرې وکړې. امریکایي هیات هو خبریالانو ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره په سفر کې ملګری دي وویل چې پاکستاني چارواکي ویلي دي چې د دوی قواوې به په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو خلاف عملیات وکړي او د شو بدو طالبانو توپیر به ونه کړي. امریکایي چارواکي وویل چې پاکستاني چارواکو اشاره کړې ده چې غواړي د قانی د شبکې خلاف هم پوځي عملیات وکړي. د قانی شبکه په قبایلي سیمه کې فعالیت کوي او د پاکستان ځینې امنیتي چارواکي ملاتړ کوي. پاکستاني چارواکو ویل دي چې په قبایلي سیمه کې د وسلوالو خلاف جګړه ډیره ګران پریوزي. دا ځکه چې دغه سیمونه خلک بي ځای کیږي او د جګړې نو وروسته په دغه سیمه کې د بیا جوړونې کارونو ته اړتیا سته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي بیا ویلي دي چې امریکا په پلان کې لري چې د پاکستان سره د 250 ملیون ډالرو نور مرسته هم وکړي. دغه پیسې به په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمه کې د بیا جوړونې په کارونو او د بې ځای سوي کورنیو سره د مرستې په غرض ولګول سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه وریا. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د ټویټر او یوټیوب حسابونه پرون د لنډ وخت لپاره هک شول. دا ښکاري چې دا کار به هغه کسانو کړی وي چې د اسلامي دولت ډلې ته وفادار دي. پرون د امریکا د مرکزی قومندانۍ په ټویټر امریکایي عسکرو ته ګواښ شوی او لیکل شوی و چې د روان یو پام کوي. همداراز د دغه پیغام سره د عراق او سوریه د اسلامي دولت ډلې هم لیکل شوی وي. د دغه پیغام نو وروسته په نورو پیغامونو کې بیا د هغو اسنادو او انټرنیټي ادرسونه هم لیکل شوی و چې د امریکا د پاوست لسکونو چارواکو د ټلیفون شمیرې او د ایمیل او کور ادرسونه پکې شامل و. همدارس د مرکزی قومندانۍ په ټویټر باندې هغه نقشې هم خبرې شوی وي چې ښکاری د چین او شمالي کوریا نظامی نقشې بوي. د امریکا غږ سره په خبرو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ چارواکو دا تایید کړه چې د ټویټر او یوټیوب پر پاڼو یې بریدونه شوي دي. خود مرکزی قومندانۍ چارواکو وویل چې دوی دغه موضوع د حل لپاره مناسب اقدامات کړي دي. د مرکزی قومندانۍ د ټویټر او یوټیوب حسابونه د انټرنیټي بریدونو نه 10 دقیقې وروسته وتړل شول. امریکایي چارواکي وایي چې د ټویټر او یوټیوب په حسابونو باندې بریدونه د امنیتي ګواښونو د موجودیت استازیتوب نه کوي. پرونی بریدونه داسې مهال شوي چې ولسمشر اوباما د انټرنیټي امنیت په اړه وینا کوله. هغه په واشنگټن کې د فدرالي تجارت کمیسیون ته په وینا کې وویل چې د معلوماتو غلا کول امریکایي مصرف کوونکو ته مستقیم ګواښ دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ریپورټونه وایي چې د شارلی ایبدو د تنظیم مجلې د نوې ګڼې پر پوښ به د اسلام د پیغمبر عکس چاپ سي. د مجلې چلوونکي پلان لري چې د مجلې 3 میلیونه کاپۍ چاپ کړي. مخکې دغه مجله هر اونۍ شاوخوا په 6000 توکو کې چاپېدله. بل پلو ته د ترکیې خبری آژانس هغه ویډیو خپره کړې ده چې د استانبول په هوایي ډګر کې د فرانسې د توریستي پیښې د برید کوونکي کونډه شي. ترکی چارواکي فکر کوي چې په ویډیو کې دغه ښځه 26 کلنې حیات بومدین ده. د فرانسې چارواکي غواړي چې حیات بومدین د پاریس د توریستي بریدونو په تړاو ونیسي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو ترکی چارواکي له قوله چې د نوم د ناخستلو په شرط خبرې کړې دي دا تایید کړې ده چې په ویډیو کې کومه ښځه چې شودل کیږي حیات بومدین ده. دا چې دا ښځه اوس چیرې ده په دې اړه پلټنې روانې دي.
د امریکا حکومت خپل اشتباه ومنله چې په پاریس کې د پیوستون په لاریون کې د ګډون لپاره خپل کوم لوړ رتبه چارواکی نه و استولی. په یو خبری کانفرنس کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل دا به سمه وي چې وویل شي امریکا باید یو جګپړی چارواکی پاریس ته استولی و، خو هغه دا خبر هم وکړه چې تر یو حده امنیتي تشویشونه موجود و، ځکه امریکا زړه ښه نه کړه چې پاریس ته د مارش لپاره لوړ رتبه چارواکی واستوي. پرون سهار د امریکا د بهرنی چار وزیر هغه انتقادونه رد کړل چې ولی هغه یا بل لوړ رتبه امریکایي چارواکي په پاریس کې په دغه غونډه کې برخه نه واخیسته. د پاریس د پیوستون په مارش کې په فرانسې کې د امریکا سفیر او د اروپا لپاره د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټ ویکتوریا نولانټ ګډون کړی و.
پرون د دوشنبه په ورځ د جرمني د درزدین په ښار کې د اسلام خلاف په مارش کې 15000 کسانو برخه اخیستې وه. دغه مارش تنظیمونکي وایي چې مارش په فرانسې کې د توریستي پیښې قربانیانو ته د درناوی په غرض جوړ کړی وو. دغه مارش د هغې ډلې لخوا جوړ شوی دی چې ځان ته په غرب کې د اسلام د خپرېدو خلاف اروپایي وطنپاله ډله وایي. مارش کوونکو د اسلام، بهرنیانو او د بیلابیلو کلتورونو د ټولنې خلاف لوحې انتقالولې. د جرمني په نورو ښارونو کې هم د اسلام په خلاف خورې ورې مظاهرې سوي دي. د جرمني د عدلي وزیر هایکو ماس د مارش تنظیمونکي ډله وغندله چې غواړي د پاریس توریستي پیښو نه ګټه واخلي او ویره خپره کړي. د جرمني سرعظم بیا پرون وویل چې په جرمني کې اسلام سته. انګیلا مرکل او د هغې د کابینې او شمېر غړي به په هغه لاریون کې برخه واخلي چې نن به په برلین کې د مسلمانانو لخوا جوړ سي. د لاریون هدف دا دی چې افراطیت وغندي او په ټولنه کې د ادیانو ترمنځ زغم پیدا سي. د ترکیې له سرعظم احمد دوغلو سره له ملاقات نه وروسته د جرمني سرعظم وویل چې غونډه به قوي پیغام ولري او هغه دا چې په جرمني کې د ټولو ادیانو پیروان باید په سوله کې ژوند وکړي.
د واشنگټن په ښار کې د لفان پلازې اورګاډي د سټېشن وروسته تر هغه مسافر وایستل شول چې په سټېشن کې دننه لوګی پیدا شو. لوګی دومره قوي و چې مسافرینو په سختۍ سا اخیستله. په پیښ کې یو تن مړ شوی او دوه تن نور سخت ژوبل شوي دي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی. د واشنگټن د اورګاډي مامورین وایي چې د 150 په شاوخوا کې مسافرین روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد ویلي چې دننه په سټېشن کې برېښنا نه وه او هیڅ هم نه ښکارېدل. د پیښې علت تر اوسه نه ده معلوم، خو چارواکي وایي چې هغوی د علت د پیدا کولو لپاره څېړنې پیل کړي دي. د پیښې له وجې په زرګونه مسافرین دې ته مجبور شول چې ناوخته کورونو ته لاړ شي.
او د امروستي خبر په جنوبی سودان کې د سولې د راوصل لپاره په خبرو اترو کې چین منځګړتوب کړی دی او د جنوبی سودان په جګړه کې دواړو خواوو ورسره ژمنه کړې ده چې د سولې د راوصل لپاره به هڅې چټکوي. چین د جنوبی سودان د تیلو د راوصل په سکتور کې ډیره پانګه اچولې ده. چین ژمنه کړې ده چې په جنوبی سودان کې به د ملګرو ملتونو د سولې ساتي قوا په چوکاټ کې د غیواته عسكر هم واستوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اوري، او دا هم د خبرونې لمړی مطلب. ټاکل شوی چې په دې هفته کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د لیبیا د شخړو د سیاسي حل لپاره هلې ځلې شروع شي. د امریکا غږ خبریالي لیزا شلاین په دې باب دا رپورټ لګلی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
د اگست په میاشت کې وسلوالو ملیشو د تریپولی د نړیوال هوایي میدان د قبضه کول نو وروسته په خوشاله یو لاس پورې کړ، چې البته په 2011 کال کې په لیبیا کې د معمر القذافي د حکومت د سقوط نو وروسته دغه عمل د متخاصمو ډلو ترمنځ تشنج ته زمينه برابر کړه. په لیبیا کې د یاغي ډلو ترمنځ اتفاق د دې بای شو چې د قذافي د اوږدې مودې دیکتاتوري ړنګ کړي، مګر د هغې نه وروسته د دغو ډلو ترمنځ نفاق د دې بای شوی چې هلته دوه حکومتونه او دوه پارلمانونه جوړ شي او هر یوې د قدرت د خپلولو دپاره ډېرې هلې ځلې کوي. د ملګرو ملتونو یوې نطاقې ویتو موریس امریکا غږ ته ویلي چې ملګري ملتونه د دې هیله لري چې په لیبیا کې دغه تشنج ته د حل یوه سیاسي لار پیدا کړي. هغه وایي
The UN's special envoy, the Secretary General's envoy for Libya, who is also the head of the United Nations.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي برنادینو لیون چې په زمن کې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ماموریت مشر هم دی، د دې امید لري چې خبرې به په لیبیا کې یوه ائتلافي حکومت ته چې پراخ ملاتړ به هم ورسره وي لاره هواره کړي، او هغه به بیا په ملک کې د یو نوي اساسي قانون جوړولو ته فرصتونه برابر کړي. هغه دا هم ویلي دي چې په لیبیا کې د متخاصمو ډلو ترمنځ مذاکرې به د هغوی ترمنځ په ټول ملک کې د تشدد د ختمولو لپاره هم زمینه برابره کاندي. سره له دې چې د دې امید شته ده چې په راتلونکي هفته کې به مذاکرات شروع شي، مګر بیا هم لا تر اوسه پورې د خبرو د پیل لپاره لا معین وخت نه دی ټاکل شوی. له دې نه مخکې د لیبیا د متخاصمو ډلو ترمنځ د خبرو دپاره د تیر کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ټاکل شوې وه، مګر د هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او د وسلوالو مسلمانو افراطي ملیشو ترمنځ تاوتریخوالي دغه نیټه وځنډوله. مګر اوس چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ ماموریت د دغو خبرو کوربه دی، د دې امید شته دی چې دا ځل به ټولې خواوې خبرو ته حاضر شي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په لیبیا کې د ټولو متخاصمو ډلو نه غوښتي دي چې د خبرو په وخت کې جنگي عملیات په کامل ډول بند کړي. هغه د دغو ډلو نه د دې غوښتنه هم کړې ده چې په خپل ملک کې د سولې د ټینګولو لپاره د دغو وروستیو فرصتونو نه ښه استفاده وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
در نوردونکو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اوري. د فرانسې د دفاع وزارت وایي چې نن د سه شنبه په ورځ به په ټول هیواد کې د امنیت د ساتلو لپاره لږ تر لږه 10,000 اسکر توظیف شي. په فرانسې کې د هغه تروریستي برید نو وروسته چې ولستنه پکې ووجل شول، د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم د خپل امنیتي تدابیرو په حق لا د سره غور کوي. د لندن د امریکا غاک د خبريالې سلاحین سي د رپورت تفصيل ز اشرف الله رحیم زوی وړاندې کوم. د فرانسې صدر اعظم مینیول والیس وایي چې موږ باید خپل امنیتي تدابیر کمزوري نکو، ځکه چې په فرانسې کې د امنیت لپاره غواخ لا هم موجود دی. هغه چې پرون د دوشنبه په ورځ په یو ټلویزیون کې وینا کوله داسې وویل:
"Le plus haut niveau du plan Vigipirate non seulement est maintenu mais je veux le dire ici".
د وایي چې په فرانسې کې په لوړ سطح د امنیتي تدابیرو بندوبست شوی دی او امنیتي ځواکونه د تیارسي په حال کې ساتل شوی دی. تمه کېږي چې شاوخوا 10,000 اسکر به نن د سه شنبه په ورځ په فرانسې کې د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. دا به لومړی ځل وي چې دومره زیات شمیر اسکر په فرانسې کې د امنیت د ساتلو لپاره توظیف کیږي. په عین حال کې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازانوینو ویلي دی چې یوازې 15,000 امنیتي ځواکونه به په فرانسې کې د یهودانو د وسو خونځیو د امنیت د ساتلو لپاره په دندو وګمارل شي. دور هم په پوهنتون کې د نړیوال امنیت د چارو مبصر شان ګریګوري د دغو تدابیرو په حق له داسې وایي.
The French state right now is most anxious to avoid
the فرانسوي دولت اوس د اندېښنه لري چې د بریدونو د تکرار مخه ونیول شي. زه فکر کوم چې په زیات شمیر د پوځیانو ګمارل به خای چې د زینو د سیسو مخه ونیسي، خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې باید دغه شان کومه پیښه وشي. په عین حال کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پروند د شنبه پر ورځ د امنیتي ادارو د مشرانو سره کتلې دي او په دې ورسره خبرې کړي چې د پاریس بریدونه د هغوی د امنیتي ځواکونو پر روزنې او امنیتي خدمتونو څه اغیزه کولی شي. په برتانیې کې د تروریستي بریدونو د خطر سطحه اوس هم ډیره لوړه ده. ښاغلی ګریګوري یو ځل بیا وایي چې د زیاتو عسکرو توظیف په موقتي توګه د بریدونو مخه نیولی شي، خو زیاتوي چې د اروپایي هیوادونو حکومتونه د تروریزم سره د مبارزې په خاطر د حل په دایمي لارو چارو غور کوي. په دې مبارزه کې هر اړخیزي همکاري ته زیاته اړتیا شته، ځکه چې جهادي ډلې اوس هر ځای تللی شي، د یو او بل نه الهام او روزنه اخیستلی شي. په عین حال کې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو موافقه کړې ده چې د وسلوالو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره به همکاري زیاتوي.
او سم پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د ملي والد حکومت کابینه اعلان شوی ده. ولسمشر غنی پرون د یو فرمان په صادرولو سره د 15 نمولسو وزیرانو نمونه اعلان کړل. ولسمشر غنی د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته تللی دی. امریکا وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان ته نږدې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او د قانیي د شبکې خلاف نیوي عملیات وکړي. د امریکا د مرکزی قومندې د ټویټر او یوټیوب حسابونه پروند لند وخت لپاره هکس ول. داسې ښکاري چې دا کار دی هغه کسانو کړی وي چې د اسلامي دولت ډلې ته وفادار دي. او رپورټونه وایي چې د شارلی ایبډو د تنظیم مجلې د نوي ګڼې پر پوښ په د اسلام د پیغمبر عکس چاپ سي. د مجلې چلوونکي پلان لري چې د مجلې 3 میلیونه کاپۍ چاپ کړي. مخکې دغه مجله هر اونۍ شاوخوا 6000 کاپۍ چاپېدله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پاریس کې د غبرګو ترګریزو بریدونو نه وروسته سپین ماڼۍ اعلان کړی چې د ترګرۍ پر ضد به یو غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به په نړیواله کچه د ترګرۍ د ځپلو لپاره کوششونه وشي. د امریکا غږ خبریالی ویکتور بیټي په دې باب رپورټ رالیږلی چې نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي چې د فروری په 13مه یو غونډه جوړوي چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره به پکې په مختلفو لارو چارو غور وکړي او دا چې خلک او ډلې د ترګرۍ نه څنګه منع کړي شي. د سپینه ماڼۍ د مطبوعاتو د لپاره مشر جاش آرنست وویل چې په ورستو کې چې په اوټاوا، سیډنی او فرانسې کې کوم ترګر بریدونه شوي دي، د هغې نه وروسته موږ ته سخت ضرورت لرو چې داسې غونډه جوړه کړو. په دغه غونډه کې به د مختلفو خلکو ترمنځ او په ډلو کې خبرې اترې او باسونه وشي. په دې برسره به ځینې سیمینارونه هم جوړ شي. دغه به د امریکا په بیلابیلو برخو کې وي چې پکې د باسټن، لاس انجلس، برسره نور هم ښارونه شامل دي. په دغه غونډه کې به د مختلفو ملکونو خلک د ترګرۍ په خلاف د خپل ملک د حکومت او د خلکو د کوششونو په هکله هم خبري وکړي. هولډر د امریکا د ای بی سی یو مشهور پروګرام د ویک په پروګرام کې د اروپا د بهرنی چارو وزیرانو نو وغوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره راشي. هغه ویل
we can come up with a way in which we can deal with the root causes of what it is that attracts these young men to these really negative ideological groups.
د دې لپاره چې مونږه د ترګری د حل لپاره لارې چارې ولټو او دغه چې ترګری وجوهات سدي په دې هم مونږ ته ځانونه پوي کول پکار دي. ځوانان ولې د غسي سخدريزه ايديولوژي ته مخه کوي؟ پکار ده چې مونږ په دې باندې د مذهبي مشرانو سره باسونه وکړو. د امریکا له ترګري د پاره د مالی د چارو کارپو جوناتن شینز وایي چې د سپتمبر د 18 پیښین وروسته د غسي کوششونه مخکې هم شروع شوه. هغه وایي
The problem is that we may have lost a lot of valuable time And I think probably another important thing to note here
مسله
well
دا چې موږ ډیر زیات قیمتي وخت د لاسور کړی دی زما په فکر دغه مسله ته چې په کومه توګه کتنه کیږي دغه سم نه ده موږ له پکاره دا چې په مذاهب او د هغه په ایدئولوژي ځان پوه کو د یادولې وړ ده چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری فرانسې ته سفر کوي هغه به د خپل سفر په دوران کې هلته کې د فرانسې د مشرانو سره د ترګری په خلاف په یوې لایحه او د مخنیوي په حق لباندې خبري وکړي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
او د همدې خبرونه یو بل مطلب د هر روغ دی افغان د یو کلنې درمنل لپاره د افغانستان په ملي بودیجې کې 108 افغاني په پام کې نیول شوې دي د افغانستان د ولسی جرګې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې په افغانستان کې 1,600,000 روغ دی کسان شته چې د دغو روغ دو د درمنل لپاره په ملي بودیجې کې 3,000,000 امریکایي ډالر ځانګړ شوی دي ممتاز بهیر په دې اړه رپورت را لګلای
د ولسی جرګې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي چمن شاه اعتمادي نن د دغې جرګې عمومي غونډې ته د خپل کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روغ دو کسانو د درملنې لپاره ځانګړې شوې بودیجه بسنه نه کوي د 1,600,000 څخه د زیاتو روغ دو لپاره 3,000,000 ډالر په پام کې نیول شوي دي که په یو شپه او ورځ کې د هر کس د درملنې لپاره 1 ډالر په پام کې ونیسو تاسو فکر وکړئ چې دغه اندازه پیسې د روغ دي د درملنې لپاره څو ورځې یا څو اونۍ لپاره بسنه کوي په نورو برخو کې هم خبره لدې پورته نه ده تللې او نه ځي هیله مند یم چې د افغانستان پارلمان له هغو وزارتونو او بنسټونو سره په ګډه نورې لارې چارې ولټوي چې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي د ولسی جرګې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په داسې حال کې د روغ دو کسانو د درملنې لپاره د بودیجې د کموالي خبره کوي چې په کابل ښار کې هر ورځ له 2 تر 3 روغ دو کسانو پورې د زیاتو نشې توکو د کارولو او په سړې هوا کې د سرپنا د نشټوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان زبی الله دائم امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د 1.3 میلیون نیولې تر 1.6 میلیون روغ دو کسانو له شمیرې څخه یوازې په کابل ښار کې 100,000 روغ دي کسان شته چې په اوسط ډول هر ورځ له 2 تر 3 روغ دي کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي
هر ورځ روغ دي کسان چې تقریبا زیات مواد استعمالوي یا زیات مواد استفاده کوي تقریبا 2 تر 3 کسانو په کابل کې
د غراس خاغلی دایم هم منی چې د 1,490 مریض کال په ملي بودیجه کې د روغ دو کسانو د درملنې لپاره ځانګړې شوې پیسې بسنه نه کوي او هغوی هڅه کوي چې دغه تشه د نورو ډونرانو او مرستندویو نړیوالو ادارو په مرسته ډکه کړي
تابند زیاته بودیجه غواړي په دې برخه کې خو بیا هم موږ کوشش کوو چې د نورو ډونرانو لخوا کومک چل کړو همدارقم د تداوی ظرفیت نور هم زیات کړو په افغانستان کې
د خغلی دائم پر وینا اوس مهال په ټول افغانستان کې د روغ دو کسانو د درمنل لپاره 100 مرکزونه شته چې 28 یوازې په کابل ښار کې دي او د دغو مرکزونو 15% برخه د امریکا هیواد لخوا تمویلېږي په افغانستان کې نشې توکو ته د اسانه لاسرسي لامل د روغ دو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې د دغو روغ دو کسانو لپاره یوازې د نشې توکو کارول نه بلکې د ژمي سړه هوا هم د مرګ سترګواښ شمیرل کیږي که څه هم د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سلور وزارتونو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده چې په کابل ښار کې په نشئی توکو روغ دو زرو کسانو ته سرپناه جوړ کړي خو د نشئی توکو وزارت د چارواکو پر وینا دغه چاره د بودیجې د نشټوالي لامل لا تر اوسه تر سره شوې نه ده ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا هم درنودونکو د دې خبرونې ورستۍ مطلب د اروپای ټولنې وزیران یونان ته خبرداري ورکوي چې خپل اقتصادي اصلاحاتو د ژمن پاتې شي په داسې حال کې چې دغه هیواد روانې میاشتې په پای کې د ټاکلي وخت نه مخکې انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي په یونان کې سیاسي بندش کېدای شي چې سیمه ایز تاثیرات ولري په دغه هیواد کې مخکې له وخت نه انتخابات وروسته له هغه نه د دسمبر د میاشتې په پای کې اعلان شول چې د دې هیواد پارلمان په دې کې بریالی نه شو چې یو نوی ولسمشر وټاکي په مکړه په دې اړه دغه رپورت ده
په یونان کې خلکو د دسمبر په وروستیو ورځو کې وویل چې هغوی د جنوري په میاشت کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره لیواله نه دي یو یونانی چې سوزانا شتاینر نومیږي داسې وایي انتخابات باید اوس ونیسي اوس د اقتصادي او امنیتي لحاظه د انتخاباتو دپاره تر ټولو بد وخت دی هیڅ څوک انتخاباتو ته لیواله نه دی. بل کس چې یو سوداګر دی او ډیکس ویلیتس نومیږي، د شتاینر د خبرو سره موافق دی او داسې وایي:
ήθελα να μην πηγαίναμε σε εκλογές. Να μην πηγαίναμε σε εκλογές. Να αφήναμε την κυβέρνηση να δούμε τι θα έκανε.
Χωκομάτα πάει η Τζαζά Βαρκρσέ Οβάη. Τι χπούλο καρούν ότι η Δάμα Βαρκρσέ Οβάη. Χωχαγαβάη και νέοι εντυχαβάτ και ειδούν και δι. Αου Ιουνανιάν τα πακάρδα και πρέκρε βακρή και τσάτα ράει Βαρκρσέ. Δα ιατοβούνι βάρδα και δα Ιουνάν δα παρλαμάν γρή τέρ ονή. Παδί και να κάμος βαλτσι γιου νέοι ουλουσμασχερ εντυχαβ κρή. Αου λαχμδί βαγε λουμρή βαζίρ. انتونیس ساماراس دې ته مجبور سو چې د مخکې له وخت پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو پریکړه وکړي. د هغه میانره وګون په اوسنی ائتلافي نظام کې خورا زیات نفوذ لري، خو د عامه افکارو په سرویګانو کې د سیراز ګون مخکې ښکاري. څو کاله کېږي چې د یونان حکومت په یو لړ اقتصادي اصلاحاتو لاس پورې کړی دی، چې له امله یې حکومت په خپلو لګښتونو کې کموالی راوستی دی او دې کار پر عامو خلکو باندې تاثیر کړی دی. خو د سیراز د چپ لاس ګوند وایي چې که یې انتخابات وګټل، نو د پخواني حکومت اقتصادي پالیسۍ به باطلې کړي. د دغه ګوند مشر الکسیس سیپراس داسې وایي: نوي انتخابات به د اوسني رژیم د پای پیل وي چې هېواد یې په غربت، بیکاری، غم او بېوزلۍ کې ډوب کړ. د سیراز ګوند وایي چې غواړي د اروپایي اتحاد او نړیوال وجهي صندوق سره پر دوو مالی ضمانتونو باندې د سره مذاکرات وکړي. دواړه مالی ضمانتونه چې د اروپایي اتحاد او نړیوال وجهي صندوق لخوا یونان ته ورکړل سوي دي، اندازه یې 300 میلیارد ډالر ته رسیږي. او په دې شرط یونان ته ورکول کیږي چې دا هیواد یو لړ اقتصادي اصلاحات راولي او خپل مالی مسؤلیتونه پر وخت پر ځای کړي. خو د دغه شرایطو مخالفین وایي چې لوړو مالیاتو او په لګښتونو کې کمښت د دې لامل سوی چې په یونان کې د بیکاری کچه 25% ته لوړه سي. کله چې په 2010 او 2011 کلونو کې په یونان کې مالی کړکیچ په خپل اوج کې وو، نو د زیات شمیر ماهرینو سره داسې اندېښنې پیدا کړې چې یاد سوی مالی بحران به د دې سبب سي چې یونان د اروپایي اتحاد څخه ووځي او بلاخره په ټوله اروپایي اتحاد کې به د واحد سکې سیستم لمنځه ولاړ سي. خو نن بیا ماهرین وایي چې اوس په دې حق له اندېښنې دومره د پام وړ نه دي. دیمتریس سیتروپولیس چې د اتینس په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر دی، وایي چې د سیراز ګوند کچیر انتخابات وګټي، نو د یونان د تمویل کوونکو سازمانونو سره به د سره مذاکرات وکړي، خو مذاکرات به د اروپایي اتحاد څخه د یونان د جلا کېدو په قیمت نه وي. پروفیسر سیتروپولیس داسې وایي:
Both competitors for power, New Democracy and Syriza, have pledged their will to stay.
دواړه ګوندونه د واک د ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي، د نوي دیموکراسي ګوند او د سیراز ګوند. دواړو ژمنه کړې چې د اروپایي اتحاد سره به متحد پاتې کیږي. په عین حال کې د اروپایي اتحاد د زیات شمیر مهمو سازمانونو استازو هم د یونان حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې یونان به د اروپایي اتحاد د برخې په توګه پاتې سي. تېر اونۍ د جرمني د مالیه وزیر وویل چې په یونان کې د اساسي بدلونونو پرته بله بدیله لاره وجود نه لري. هغه خبرداری ورکړ چې که چیرې یونان بل مسیر وټاکي، نو د ستونزو سبب به سي. نوموړي زیاته کړه چې په یونان کې نوي انتخابات به د یونان د حکومت سره پاسو موفقو کې بدلون ران ولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او درنوندونکو پام دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پېته ورستل. مننه چې تر دې د ممو زمنګ ملتیا وکړه. د آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په وو بجو بیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې ګو پاتې ورځمنک مرغه الله ممل شه خود خپل رادیوګانو تر څنګ وسی لنډې شوبو کې دری خبرونه پیل کیږي. هله ده چې د خبرونه هم زمنګ سره واوري.